شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شي بروند کوم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای راسره مرسته کوي. په دې خبري مجله کې چې په منځني صفه 12 شپږ نیمه افغانستان کې خبريږي او د انټرنیټ لارې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي، تاسو د امریکا د دې پریکړې په اړه چې نږدې 10000 پوځیان د راتلونکو دوو کلونو په مخه په افغانستان کې ساتي د کابل د حکومت له نظره خبرو. دا به هم واوري چې همدا مثلا نن په ارګ کې د امریکا له سفیر او د ناتو له عمومي قمندان سره ولسمشر حامد کرزي چیړلې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تورلس کې د شامل کړای شوي کارکونکو پر ځای د نوو کارکونکو د ګمارنې پروسه پیل شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست چارواکي وایي د وسله والو طالبانو دوه قمندانان د هغوی د دوو ملګرو سره په تخار ولایت کې نیولی دي، او د پاکستاني طالبانو یوه عمده ډله وایي چې د پاکستان د تحریک طالبان شبکې څخه بېله شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تورلس کې د شامل کړای شوی کارکونکو پر ځای د نوو کارکونکو د ګمارنې پروسه پیل شوې ده. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې څه باندې 15300 انتخاباتي کارکونکي په انتخاباتو کې د درغلیو له امله په تورلس کې شامل شوي وو.
د هغو افرادو او اشخاصو ایوازې چې دوی په تورلس کې شامل شوي دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استخدام باندې پایل کړی ده، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د هغې په یواز ځینې نور وړ افراد او اشخاص استخداموي چې دا پروسه عملا پیل شوې ده د هیواد په څلور دېر ولایتو کې.
د انتخاباتو د څار موسسې له دې ګمارنې هرکلی کړی او ټینګار کوي چې نوي کسان باید د یوې شفافې پروسې له مخې وګمارل سي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان د هغوی د ملګرو سره په تخار ولایت کې نیولی دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان په طالقان ښار کې له یو حلقه ماین او یو شمېر شپنامو سره نیول سوي دي. د ملي امنیت ریاست په وینا نیول سوو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت ژمنه کړې چې د افغان ډیپلوماټانو د ظرفیت لوړولو په برخه کې به مرسته وکړي. په کابل کې د برېټانیا سفیر د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ډیپلوماسۍ د انسټیټیوټ سره د یوې تفاهمنامې د لاسلیک پر مهال دغه څرګندونې وکړې. د یادې تفاهمنامې د لاسلیک له مخې برېټانیا د افغانستان د ډیپلوماسۍ د انسټیټیوټ سره د ماسټري د سطحې لوړولو او نورو ښوونیزو برخو کې مرسته کوي. په عین وخت کې د یادې انسټیټیوټ مسؤلینو د دغه همکاریو په دوام ټینګار وکړ. بلخه په افغانستان کې د امریکا سفارت منلی چې دوه تنه کارکونکي په هرات کې په یو راکټي حمله کې ټپیان شوي دي. دغه سفارت له خوا رسنۍ ته پاستول شوی لامه کې راغلی چې افغان او امریکایي چارواکي د دې پېښې په اړه په ګډه څېړنه کوي. د پاکستاني طالبانو یو عمده ډله وایي چې د پاکستان د تحریک طالبان شبکې څخه بېله شوې ده. د دغې ډلې مشر خالد محسود کوي چې په سید سجنا هم مشهور دی. د دغې جبهې یو ویان اعظم طارق وایي نن ویلي چې دغه ډله چې مقر یې د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دی نور د تحریک طالبان برخه نه ده. نوموړي په ویلامې کې ویلي دغې ډلې له تحریک طالبان سره په ځینو مسایلو لکه تښتونې، باج اخیستلو او نورو ورته جرایمو ترسره کولو کې اختلاف افترلود. د خالد محسود په مشرۍ د غډلې د غراز د پاکستان له حکومت سره د تحریک طالبان د سولې د خبرو سره هم مخالفت درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي هیواد د 15 میلیارد ډالر پارسښت مرستو پر یو صندوق کار پیلوي چې له نورو هیوادونو سره د افراطیت په وړاندې جګړه کې مرسته وکړي. کری یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې ولسمشر اوباما دغه مسله څو ساعته وروسته د نیویارک په ویست پوینټ کې په پوځي اکرمۍ کې د خبرو وروسته اعلانوي. ولسمشر اوباما پرون په افغانستان کې د امریکا د پوځي شکلتیا لپاره وروستۍ نیټه پرون وټاکله چې د ولسمشرۍ د دورې له ختمېدو سره هم مهاله ده. جان کری ویلي چې تروریزم ضد دغه مرسته به امریکا ته اجازه ورکړي چې د تروریزم ضد هڅې او سرچینې د نړۍ نورو برخو ته متوجه کړي. نوموړی وایي د امریکا بهرنۍ پالیسي د تاړتیا لري چې یو ډېر ژر بدلېدونکې نړۍ منعکسه کړي چې په هغې کې تروریزم تر ټولو عمده ستونزه ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نږدې متحد ویلي چې پوتین به د جون پر 15 نیټه په پاریس کې د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند سره د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. پوتین به له شغلي اولاند سره د دوهمې نړیوالې جګړې د کلیزې په درشل کې وګوري. دا په مارچ کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر الحاق وروسته لومړی ځل دی چې ولسمشر پوتین د یو لوی لویدیز قدرت له مشر سره ګوري. یوری یوشاکوف دغه راز ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د په وینا د اوکراین د حکومت پاروونکو پوځي اقداماتو کړکیچ لا نور هم پیچلی کړی دی. او د بلوازت پولیس د برازیل په پلازمینه کې په هغه سټډیوم کې لایتراس کونکو سره لاس او ګریوان سوی چې ټاکل سوی د فوټبال نړیوالې سیالۍ په کې ترسره سي. پولیسو د نړیوال جام پر هغو مخالفو مظاهرچیانو وشکې بیونکي ګاز پشلې چې غوښتل په برازیلیا کې هغه سټډیوم ته ننوځي چې پرون پکې د ساش کلاړون نړیوال د نړیوالو سیالیو کپ نندارې ته ښودل سوی و. په دغو مظاهرو کې څه باندې زرو کسانو ګډون کړی و او د مانی ګارنی چامل سټډیوم شاوخوا ته د ترافیکو جریان بند کړی و. دا سټډیوم تر ټولو ګران بیه میدان دی چې د دوه دیشو هیوادونو د لوبو لپاره جوړ شوی دی. تمه ده دغه سیالۍ په راتلونکو شپږو ورځو کې پیل شي. د خبرونو پای.
دا ساتیر ډو ماشمنې خبری مجله اوري. د بارک اوباما د دې پریکړې په اړه چې سش کال خپل ټول محارب ځواکونه له افغانستانه باسي او دوه کاله وروسته به بیا ټول امریکایي عسکر له افغانستانه بهر شي کابل څوي وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. د ولسمشر اوباما هم دا پریکړه مو د سیاسي چارو له څېړونکي نصر الله ستانکزي سره شاربلې.
اوباما ستراتیژیک تصمیم نه دی نیولی، یوازې تاکتیکي تصمیم نیولی او له بلې خوا احساساتي او عاطفي تصمیم نیولی.
د ولسمشر کرزی د امریکا د سفیر او په افغانستان کې د ناتو د عمومي قمندان د نننۍ غونډې له جزئیاتو مخبرو. ولسی جرګې په کونړ کې د پاکستان له لوري د توغندیو د ډزو مثلا نن وڅېړله.
دانګامو او شیګل سلطان سیمه باندې بعضې مرمۍ د شیګل نه دغه د مونی کلي او هکا د اسمار ولسوالۍ ته هم رارسېدلي دي.
او په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې په زرګونو نوي کارکونکي په کار وګماري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د امریکا نږدې 10,000 پوځیان به د 2014 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي او ټول محارب ځواکونه به روان کال له افغانستانه بهر شي. د باراک اوباما د دې پریکړې په ارتباط کابل څوي له نسیم شفقې اورو چې دا مسله یې تعقیب کړې ده.
افغان حکومت د ولسمشر باراک اوباما د پریکړه چې په افغانستان کې بعد روان میلادي کال نه وروسته 9,800 سرتیری ساتي د جمهوریت کرزي غوښتنه بولي. د ولسمشر کرزي د دفتر مشر عبدالکریم خرم د چهارشنبه په مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په همدې هدف د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه پیل شوې وه. ښاغلي خرم څرګنده کړه چې افغان ځواکونه اوس دا توان لري چې د خپلې خاورې امنیت ټینګ کړي.
د امریکایي عسکرو د کمیټو او بل اخره د خارجي عسکرو د خروج او د وټلو اعلان چې دا هغه څه دي چې د افغانستان دولت یې تقدیروي او هغه استقبال کوي او دا هغه څه وو چې د ډېر وخت رئیس د افغانستان د جمهور رئیس د دولت او د ملت غوښتنه وه. د همدغه هدف لپاره موږ د امنیتي انتقال پروسه شروع کړې وه چې الحمدلله نتیجه یې ورکړې.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د چهارشنبه په شپه اعلان وکړ چې له 2016 میلادي کال وروسته د 2018 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې 9,800 امریکایي سرتیری حضور ولري. دغه راز ویل شوی چې له 2018 میلادي کال نه وروسته به محدود شمیر یعنې د زرو په شاوخوا کې امریکایي سرتیری د امریکایي تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم استازی عباس نویان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمیدل دوی ته د اندېښنې وړ نه دي.
البته پر اساس روادیز
دیوی د دوی د سنجش او پریکړه له شکرته د پوزي ځواکونو او متخصصینو له لزومګید نه ورسته شوی. مونږ هیله لرو چې زمونږ ځواکونه وټوانیږي له 2014 میلادي کال وروسته له خپل خاورې او خلکو نه دفاع وکړي شي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمیدل به ډیر د اندېښنې وړ نه وي، ځکه کوم مواد او مسایل چې له امریکا سره په امنیتي او دفاعي سند کې موجود دي زمونږ خلک ډاډه کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د بل کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فضل رحمان اوریا هم د ښاغلي اوباما له دې پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدی.
او موږ اوباما خبرې مثبتې ارزیابي کوو او موږ په دې باور لرو چې په خپل افغانان د خپل هیواد امنیت البته د امریکا او نړیوال ټولنې په مرسته باندې باید په بشپړ ډول سره تامین کړي. د افغانستان ستونزه اساسا یو نظامی ستونزه نه ده، دا یو سیاسي ستونزه ده.
د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیمونو استازو ټینګار وکړ چې د بریالیتوب په صورت کې به له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانستان د اوږدې مودې امریکا د اوږدې مودې لپاره له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم همدا مسله پسې تعقیب وو. په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو عمومي قمندان له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي عسکرو د پاتېدو پریکړه په افغانستان او سیمه کې د یوې نامعلومې راتلونکې پای وباله. جنرال جوزف دانفورد نن په یو خبری کانفرنس کې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس باراک اوباما هغه پریکړه افغانانو ته یو زیری وباله چې ویل دي له 2014 کال وروسته به 9800 امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې شي. په همدې حال کې جوزف دانفورد له جمهور رئیس کرزی سره نن په لیدنه کې وویل د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې یوازې د بګرام اډه د امریکایانو په واک کې وي او نورې اډې به افغان لوري ته وسپارل شي. صفی الله سانکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس باراک اوباما هغه پریکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به 9800 امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې شي د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان له توتر کلی سره مخامخ شو. دغه ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد دا پریکړه لیوی نامعلومه راتلونکي څخه د افغانستان او سیمې د ژغورېدو په معنی وبلله. زه باور یم چې دا پریکړه د افغانانو لپاره یو ښه پیغام لري. دا په افغانستان او سیمه کې یو نامعلومه راتلونکي لمنځه وړي او روښانه کوي. همدارس دغه خبرې غلطی ثابت وی چې ویلې دي افغانستان به د کال په پای کې یوازې پرې خودل شي چې دا واقعیت نه لري. د روزنې مشورې او په عملیاتو کې د همکار په توګه د پاتې کېدو په برخه کې د ولسمشر پریکړه مونږ ته دا موقع راکوي چې د یو پیاوړي او سمبال افغان ملي پاوز او ملي پولیسو په برخه کې پرمختګونه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. خغلی دانفورد هم د باراک اوباما په هغه د ریسټینګارو کړ چې ویلې دي د 9800 امریکایي عسكر په دې شرط په افغانستان کې پاتې کیږي چې د کابل واشنگتن ترمنز امنیتي سند لاسلیک شي. په همدې حال کې جوزف دانفورد جمهور رئیس کرزی سره په لیدنه کې ویلي چې د 2014 کال تر پای به له بګرام پرته ټولې امریکایي اډې افغان حکومت ته ورسپارل شي او د بګرام اډه به هم د افغانستان له حکومت سره په تفاهم کې ورسته انتقال شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دانفورد خبريالانو سره په خبرو کې ویلي افغان ځواکونو دا وړتیا پیدا کړي چې د وسلوال مخالفینو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د جنرال دانفورد په وینا امریکا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ټولو برخو سره همکاري کوي، خو له هوایي ځواک سره به د همکاري کچه ځکه لوړوي چې د ځانو د بریالیتوب راز پکې نغښتی دی. مونږ اوس شپېته MI ولس الوتکې لرو چې فعال دي. دا شمېر به د کال په پای کې اتیاو ته زیات شي. مونږ به په 2015 میلادي کال کې د هوایي جنگي الوتکې انتقال هم پیل کړو. په لنډ وخت کې خو له MI 15 الوتکو او نورو هوایي تجهیزاتو سره چې افغان ځواکونه لري د دوام ورکوو. نو هدف دا دی چې په اوږدمهاله کې نه په 2014 او 2015 کې افغان هوایي ځواک د پرمختګ هغه ساتي ته ورسول شي چې افغان پوځیان یې اړتیا لري. د سیشن بي پرز براک اوباما ویلي و چې له 2014 میلادي کال وروسته به 9800 سرتیری په افغانستان کې پاتې کیږي. خو لدې مخکې ویل شي او ک امنیتي تړون لاسلیک شي نو تر 2040 میلادي کال به یو شمیر امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې کیږي.
په افغانستان کې مو د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد څرګندونې په راپور کې واورېدې. نن په پارک کې جنرال دانفورد او په کابل کې د امریکا سفیر هم د باراک اوباما د پریکړې په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو ژمنه وکړه چې تر 2015 میلادي کال پورې وروسته به هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او پیاوړتیا د بهیر د بشپړېدو لپاره خپلو ژمنو ته متحد واوسي. د باراک اوباما د پریکړې په ارتباط چې څکم لزر پوځان په افغانستان کې د دوو کلونو لپاره پریشتي، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د اوباما د پریکړه څرنګه ارزوي.
زه فکر کوم چې کمپیاتی فقط بدري ورځې مخکې کله چې اوباما کابل ته راغلی و بګرام ته راغلی و په دې مسله موږ یو مرکه درلوده. موږ وویل چې امریکایان د دله پاره هندي راغلي چې له دې چې نه ووځي.
بله
اول دلته ستراتیژیک دښمنان لري او دوستان. نو امریکایان نه وتل. اوس دغه شمېر اعلان شوی ده. سلام دې چې د اوباما ادارې په وار وار له خپل شتون سره کله کله د صفر تهدید هم د افغانستان دولت ته وکړه، اما بیا هم دا اعلان وشو. اما دمال نظر هغه د امریکایانو پالیسي ده په حقوقي لحاظ دغه شتون هغه وخت مسجلې ده او قانوني کېدی شي چې امنیتي تړون امضا شي. کله چې امنیتي تړون امضا کېږي په هغه صورت کې دا شمېر او د امنیتي تړون له مخې چې په ستراتیژیک قرارداد کې هم راځي دا مدت دوه کالو لپاره نه ده، بلکې دا مدت د لسو کالو لپاره ده. د اوباما دغه پریکړه چې تر 2018 کې دوه حالت لري، یا دا چې دا ماموریت په 2018 کې ختم ګڼي پرته له دې تړون نه، او یا دا ده چې په وروسته له 2018 نه دغه شمېر اضافه کول غواړي.
استاد سنگزی په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د همدغه شرط چې تاسو یاد کو دا شرط یاد کړی دی کچرته د افغانستان حکومت ورسره امنیتي تړون لاسلیک کړي بیا به دوی دغه پوجان په افغانستان کې ساتي. لیکن بیا هم دغه دوه کلنه موده ستاسو په نظر یو ډول د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو ته روحیه نه ورکوي چې بیا هم خپل جګړو ته دوام ورکړي؟
کاملا تاسو وګورئ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون د لاس کولو لپاره کېږي. کله چې امریکایانو دوه کاله مسله مطرح کوي برسېره په دې چې هغوی ته روحیه ورکوي، دا مسله هم را برسېره کوي چې هغه تناقض پیدا کوي له د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون سره چې په هغې کې که چېرې دا دوه کاله مسله په نظر کې ونیسئ، د روزنې مسله په نظر کې ونیسئ، په د ستراتیژیک موافقتنامې کې راغلي دي چې د لسو کالو لپاره به د امریکا دولت د ناټو په شمول معینه مقدار پیسې چې 3.1 میلیارد ډالر کې د افغانستان پوځونو د لوجستیکي او تخنیکي تجهیزاتو لپاره ورکړي.
کېدای شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا هغه بل ډله جمهوریت غوښتونکي بریالي شي چې په افغانستان کې د ځواکونو د حضور ملاتړ ول په خپل وخت کې. څنګه دا ستراتیژي به بیا بدله نشي د امریکا که چېرته په انتخاباتو کې دغه تغییر رامنځته شي؟
دا به کچېره دا تغییر رامنځته شي یا اوباما فکر کوي چې د خپل ماموریت تر ختمه پورې دا کار کوي، مانا دا ده چې اوباما ستراتیژیک تصمیم نه ده نیولی، یوازې تاکتیکي تصمیم نیولی او له بلې خوا نه احساساتي او عاطفي تصمیم نیولی چې د جمهوري خواهانو سره خپل مخالفت ښکاره کړي، او له بلې خوا نه هغه سړو مناسبات چې د کابل سره یې درلوده فقط تر فشارو لاندې به دا تصمیم نیولی چې خپل پوځونه دلته
کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد له تاسو څخه مننه کوم.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ولسی جرګې غړیو نن په خپل عمومي غونډه کې د کونړ ولایت پر سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د راکټونو وشتل وخندل. دوی وویل دا راکټونه چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت د دانګام او شیګل پر ولسوالیو لګېدلې، خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي او ډېرې د کورونو پرېښودو ته اړیستې دي. پر پیښې د بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې دفاعي او ملي امنیت کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړه چې یو هیئت کونړ ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وویني. د ده هم وویل د راتلونکي شنبه په ورځ به د امنیتي ارګانونو مسؤلین د جرګې غونډې ته راوبولي. له کابل خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د پاکستان له لوري د کونړ په سرحدي سیمو د راکټونو وشتل وغندل او دا کار د دې هیواد پر حاکمیت ښکاره تیری وباله. د ولسی جرګې غړو وویل دا راکټونه چې اکثره د دې ولایت د دانګام او شیګل د ولسوالۍ په مختلفو سیمو لګېدلي، خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دوی له امنیتي ارګانونو هیله وکړه چې د ستونزې اوارۍ ته د تدابیر ونیسي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې دفاعي او د ملي امنیت کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د پیښې څېړلو ته د یو پلاوی وټاکي.
ما به نمایندگی از شما این عمل خائنانه پاکستان را تقدیم میکنم. ولسی جرگه ارگانهای امنیتی را به روز شنبه
زستاس په استازیتوب د پاکستان دغه خائنانه عمل غندم. ولسی جرگه په دې اړه د شنبه په ورځ د امنیتي ارګانونو مسؤلین غوښتي چې د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. همدارنګه دفاعي او ملي امنیت کمیسیونونه د پلاوی وټاکي چې کونړ ته ولاړ شي او د پیښې راپور جوړ کړي.
ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي وویل د راکټونو د دانګام او شیګل ولسوالیو د نورو سیمو په نسبت د لوی ګوریګا او شلتن اوسیدونکو ته زیات زیانونه اړولې دي. دوی دا هم وویل د دې راکټي بریدونو له امله د دې سیمو په سلګونو کورنۍ د خپلو ځایونو پرېښودو ته اړ شوي دي. راپورونه وایي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د کونړ په سرحدي ولسوالیو کابو 1500 راکټونه د پاکستان له لورې ویشتل شوي دي. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي حاجي سخي مشواڼي وویل
د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالو د دانګام او شیګل سلطان سیمه باندې بعضې مرمۍ د شیګل نه دی غاړه د مونی کلي او هکا د اسمار ولسوالۍ ته هم رارسېدلي دي. څه پورې شپږش کسان په دې کې زخمیان دي او یو کس پکې شهید شوی دی. په زخمیانو کې ماشومان او زنانه او حتی سپینګیري هم شامل دي.
یوازې کونړ ولایت نه دی چې په دې وروستیو کې پرې د پاکستان له لورې راکټونه ویشتل کیږي، بلکې شاوخوا لس ورځې مخکې د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د امنیه قمندانانو په غونډه کې وویل چې د هیواد پر اکثرو ختیځو او جنوب ختیځو سیمو د پاکستان له لورې راکټونه ویشتل کیږي. افغان چارواکي وایي ستونزه یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او هیله ده چې مقابل لوری ډېر ژر پر دغو سیمو راکټي حملې بندې کړي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې د پکونړ باندې د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو په ارتباط نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر احضار کړی دی او له هغه په دې برخه کې توضیحات غوښتي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو زرګونو کارکوونکو پر ځای به د نویو کسانو ګمارل پیل کړي چې په انتخاباتي درغلیو کې لاس درلود. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې کمیسیون نږدې 15400 کارکوونکي د دوی لخوا له دندو ګوښه شوي دي. رحمت الله افغان راپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د دې څه باندې 15000 کسانو په ګمارنه کې به دقت او شفافیت په بشپړ ډول په پام کې نیول کیږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د چهار شنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې وویل په مجموعي ډول 15388 کسان په تور لیست کې شامل شوي چې د دوی پر ځای د نویو کسانو د ګمارنې لړۍ پیل شوې.
د هغو افرادو او اشخاصو ایوازې چې دوی په تور لیست کې شامل شوي دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استخدام باندې پیل کړی ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د هغې په یواز ځینې نور وړ افراد او اشخاص استخداموي چې دا پروسه عملاً پیل شوې ده د هېواد په څلور دېر ولایتو کې.
ښاغلی نور زیاتوي د انتخاباتو کمیسیون له تیرو ګمارنو څخه ښې تجربې ترلاسه کړې او د نویو کارکوونکو په ګمارلو کې به له پوره دقت څخه کار واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې داسې انتقادونه موجود وو چې د جمهوري ریاست د لومړي دور په انتخاباتو کې یو شمېر کارکوونکو په درغلیو کې لاس درلود. مدني ټولنو او کاندیدانو له دې کمیسیون نه وغوښتل چې په درغلي تورن کارکوونکي ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته ور وپیژني. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې انتقادونو نه وروسته خپل 15388 تنه کارکوونکي د انتخاباتو په لومړي دور کې په درغلیو کې د لاس لرلو له امله له دندو لرې کړل. د انتخاباتو د څار کورنۍ موسسې له دې کار څخه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د نویو کسانو ګمارل باید د څارونکو ادارو لخوا په ټینګه وڅارل سي. د انتخاباتو د څار موسسې مشر جانداد سپینغاروایی د انتخاباتو د نویو کارکوونکو په ګمارلو کې باید د انتخاباتو قانون په پام کې ونیول سي.
دا کسان چې استخدامیږي یو د ډیټینګ پروسه یو حداقل یو 15 ورځې موجوده اوسي که په دې کې داسې کسان وي چې خلاف د قانون د انتخاباتو کاندیدانو نسبي خپلوان اوسي یا مثلا سیاسي ګوندونو پورې اړه ولري چې اقوامي اجازه نه ورکوي هغوی باید دوباره مخه ونیول شي. او په ټول ډول کې باید پروسه شفاف وي. که دا کار وشي زه فکر کوم ښه اقدام دی او اعتبار به زیات وي د پروسې.
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل یو شمېر هغه پخواني کارکوونکي به عدلي او قضایي ارګانو ته هم ورمعرفي کړي چې له اصولو خلاف کارونه یې جرمي اړخ ولري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دویم دور انتخاباتو په پروسه کې به څه باندې 100000 کارکوونکي بوخت وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو کسانو پر ځای چې د درغلیو تور پرې پوري شوی دی څه باندې 15390 کارکوونکي ټاکي. بل لور ته د انتخاباتو په ارتباط په کونړ کې د ولایتي شورا په ټاکنو کې احتمالي بریالیو نوماندانو نن د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غنی احمدزي ملاتړ وکړ. په دې اړه روح الله انوري له کونړ راپور لري.
په کونړ کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز کمپاین په دفتر کې د ولایتي شورا په ټاکنو کې احتمالي بریالی نوماندانو په ګډه له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. استاد محمد طیب آتا چاچی د ولایتي شورا په تیرو ټاکنو کې له نورو زیاتې رایې خپلې کړې. د غونډې برخوالو ته یې په خپلو خبرو کې وویل چې ډاکټر اشرف غنی په دینی او دنیاوي علومو سمبال شخصیت دی او د بریالیتوب په صورت کې کولی شي چې په هیواد کې روانې جګړې د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي او افغانستان کې د پرمختګ چارې ترسره کړي.
د ټولو کامیابو کاندیدانو په نمایندګۍ موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ملاتړ اعلانو.
ملک شیرزمین هم وایي چې دوی د هیواد د ملي ګټو په خاطر له ډاکټر اشرف غنی څخه ملاتړ کړی. هغه له ټولو خلکو غوښتل چې په دوهم پړاو ټاکنو کې پوره برخه واخلي او ډاکټر اشرف غنی ته خپلې رای ورکړي.
د اوسنی روان انتخاباتو کې د محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ملاتړ کوو او موږ د ټولو نارینه او زنانه او د کونړ د ټولو ځوانانو نه هیله کوو چې په دې پروسه کې په پراخه کچه باندې برخه واخلي، ځکه چې دا یوه ملي پروسه ده او اوس دغه ملي پروسې ته په دې کې شرکت کول او په دې کې داخلېدل دا زمونږ وجیبه ده.
پیلوټ دین محمد وای افغانان نور په افغانستان کې ویني تویول او جنگونه نه غواړي، خلک د سولې او ورورولۍ تږي دي. د ولسمشري نومان ډاکټر اشرف غنی یوازینی کس دی چې ټول ولسونه او ګوندونه پرې راټولېدی او په وسیله په ټول هیواد کې سوله راتلی شي. په کونړ کې د ولایتي شورا احتمالي بریالي نوماندان په داسې حال کې له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه په دوهم پړاو ټاکنو کې خپل ملاتړ اعلانوي چې د هیواد په نورو زیاتو برخو کې هم ګڼو ګوندونو، جهادي شخصیتونو، مدني ټولنو او یو شمیر قومونو ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
البته ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر اوبجو پوری په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي په همغه سپو چې امریکا شغه ورېدلی شي ازادي راډیو خپرونه لري. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم اورېدلی شي. د اروپای ټولنې مشرانو د اوکراین د ولسمشۍ له انتخاباتو هرکلی وکړ. د اروپای هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې د اقتصادي ستونزو او د روسي پلوه وسلوالو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز د ماسکو د فشارونو په وړاندې به د اوکراین د نوي مشرتابه ملاتړ وکړي. د اروپای ټولنې د اتبشت غړو هیوادو مشرانو د اوکراین د ولسمشر په توګه د پیترو پروشینکو انتخاب د دې هیواد د خلکو د اراده انعکاس وباله. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور اوروي.
په بروکسل کې له غونډې وروسته د اروپایي ټولنې مشرانو د اوکراین د ولسمشرۍ ترسره شوي انتخابات چې په نتیجه کې پیترو پروشینکو واک ته ورسید د اوکراین د خلکو د ارادې انعکاس بللی دی. اروپایي مشرانو دا ژمنه هم وکړه چې د اقتصادي چیلنجونو او د روسي پلو بلتون غوښتونکو پر وړاندې په روانه مبارزه کې به له اوکراین څخه ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر خوزیه مانویل باروس وویل دی وایي موږ له نوي مشرتابه چې له قانوني لارې منتخب شوی ملاتړ کوو. موږ به په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت او د بهرنیو پر وړاندې د اوکراین د مقاومت د پیاوړتیا لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. ما دوه ورځې وړاندې په یو تلیفوني تماس کې پیترو پروشینکو ته دا پیغام ورسوه. د اروپایي ټولنې مشرانو له روسیې سره د کریما الحاق وغنده او د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ څخه خپل ټینګ ملاتړ څرګند کړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې د روانې ناکرارۍ او تاوتریخوالي په بندولو کې پاتې راغلی او له همدې امله باید پر مسکو نوي بندیزونه ولګول شي. د لیتوینیا ولسمشر ویل تمه ده چې د راتلونکي جون میاشت په 8مه نیټه اوکراین او اروپایي ټولنه په خپلو کې د اقتصادي همکارۍ موافقه لاسلیک کړي. اخوا بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین استازي ویل اروپا باید تر هغې منتظر نشي چې روسیه له سرو کرخو واوړي. د اوکراین استازي له نړیوال اقتصادي سیستم څخه د روسیې د وستلو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ هم باید په روسیه کې ترسره نشي.
طالبانو یو نوې ډله چې ځان د اسلامي تحریک فدایي محاظ بولي د طالبانو ویان قاری یوسف احمد د قطري ملیشو ویان بولي چې څېړونکي بیا ګمان کوي چې طالبان په ډلو ویشل شوي.
پاکستان احساس میکنه که در درون ستونای از طالبای افغانی و پاکستانی سازمانهای عریف استخباراتی نفوذ کردن و این لحاظ هم نسبت به طالبا به اعتماد است.
په دې اړه بحث سبا پنجشنبه له درېو نه تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په چپو کې واوري.
د ازادي راډیو د خبري مجله مو هم دومره وه. بل یو هم تاسو لپاره لرو. ستار فروغ وړاندې کوي. په خیر راغلی.
تشکر.